درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري او په دې خبري مجله کې ز اسمت ساروان ستاسو کوربم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنی د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي کسانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلی واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یوه اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې لیکلي د تبیان په فرهنګي مرکز کې د شبي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل ګزار بللې ده. د دې پیش مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وی کسه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلی شي خو شای په ځینو ډیرو سړو ولایتونو کې یو څه وزنډی شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل د سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. دولتي خبری آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدل دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې د سشکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدل دي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنی ارامکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو له کبله ګټه 1.8 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېش او په تاریخ کې د دې کمپنی تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د اومو تیلو بیه لوړه شوه. د سعودي عربستان ارامکو شرکت په 2021 میلادي کال کې د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزلي چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وې نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تامپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلي په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د سارک یا جنوبی اسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
متر سو پوری چې دوی پر رسمیت ونه پیژندل شي تریغي وخت پوری د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند کچه کې اوسیدونکو وایي سینې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبول نشټوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو خو بمو نسته رود موږ څخه پښوت تیریږي هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو خبرګون شو دلې. د خصوصي شوانځیو خواندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبری ټولګه هم د رادیو او هم دارست فیسبوک او یوټیوب لاري اوریدای شي. د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د وی سرچینې لقول لیکلي د پریکړه ځکه شوی چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تموچې په فبروري میاشت کې د درې کلونو لپاره افغانستان په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه ورو.
مانا چاروان صاحب سارک سازمان چې د سویلی اسیا د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو په برخه کې فعالیت لري او اته هیوادونه د افغانستان په ګډون باندې فعال یا دایمي غړي دي او تر پای یې شمېر نور هیوادونه چې د امریکا متحده ایالات استرالیا او ځینې نور هیوادونه هم په کښته دي هغوی پرې د څارونکو په توګه باندې دنده لري. تمه وه چې دا ځل دورهي منشیان او مشري یا نوبتي مشري شي د افغانستان ته ورکړي، خو د دې سازمان د دارالانشا یوې سرچینې پاکستاني د نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې د دې عمله دا ځل دا نوبتي مشري افغانستان ته ونه سپارل شوه چې طالبان مشروعیت نه لري او نشي کولی یو غیر مشروع نظام ته په دې برخه کې د مشرۍ حق ورکړي. نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارت راج دیوال چې د دې سازمان د دارالانشا عمومي رئیس هم دی، هغه د دې هیوادونو دایمي غړي هیوادونو ته البته افغانستان پر اچ پاک هندوستان پاکستان نیپال مالدیف بنگلاديش او مالدیف شامل دي. د دې د بهرنیو چارو وزیرانو ته ټلیفون کړی دی او په دې اړه باندې وسره مفصلې خبرې کړي او تر پای ورته بنگلاديش د نوبتي چوکۍ د سرمنشي وړاندوین البته وړاندیز هم کړی دی او ټول ورسره منلې ده. که څه هم طالبان وایي چې د دوی سیمه ییز سیاست بریالی دی او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار دا څرګندونې کوي چې دوی توانېدلي په ډېرو برخو کې پرمختګ ولري، خو ښکاره دا هغه څه چې ښکاري طالبان لا نه دي توانېدلي حتی په سیمه کې د ډېرو نږدې هیوادونو باور هم خپل کړي. له دې نه وړاندې طالبانو ډېرو نورو چوکیو ته په ځانګړي ډول د ملل متحد چوکۍ ته چې د افغانستان دایمي استازولي پکې ده غوښتنه یې کړې ده، خو هغه هم رد شوې ده. مال زبیح الله مجاهدینو وپوښتل چې دلیل څه شی کېدای شي چې لا باور نشته پر طالبانو باندې او دغه ډول دورې مشي نه ورکول کېږي. او آیا هغه څه چې دوی روان کړي د دوی ناسم سیاست دا لامل شوی دی چې افغانستان اوس تر بله په بهرني سیاست کې منظم شي؟ ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت سره مشوره کوي بیا ځواب راکړي، خو تر ناوخته یې ځواب را نه کړ. سارک سازمان چاروان صاحب په دې مهم دی چې دا د سویلي اسیا چې افغانستان هم پکې دی د منطقوي او سیمه ییز همکاري په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې د پاورتیا لپاره او د ټولنیز پرمختګ لپاره زمينه برابرې دا هیوادونه سره نږدې اړیکې لري او د سپلانونو یو بل سره شریکي چې وشي کولای هم په ټولنیز برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې هیوادونه پرمختګ وکړي. هم هم بدبختانه لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي تیر کال یعنی په 2021 کال کې هم دا غونډه لدی عمل وځندې ده چې پاکستان تاکید کوي چې باید طالبانو ته په دې ناسه کې د ګډون بلنه ورکړي شي او نیپال او تر پای نورو هیوادونو سره مخالفت وکړي. او تیر غونډه چې البته 2020 کال غونډه هغه بیا د کورونا او بالا عمل متاسفانه ونه شوه چې دواړه د هغې چې پر افغانستان باندې د کتونکو باور جوت دی او شاید د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري.
بله ډېر مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په دې راپور کې ویل چې د سار سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلوماټ د دریو کلونو لپاره دغه سازمان د سرمشي په توګه وټاکل شي، خو په دې سازمان کې سرچینو رسنوي ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د بشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی اسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل او عوامل شته چې د دغه سازمان مشي افغانستان ته نه ورکول کیږي.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منځوي شوی دي ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی پاره کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیک راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په سازمانونو کې په جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا پاره کې ځای کې ځای نه وي. مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم لډیرو دغه سازمانونو نه وتل دي، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی، دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت مونږ پیژندل شي، نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغه کې حضور یې یا حتی دغه مشري او معاونیت او منځیتوب زه فکر کوم هغه به معنا راځي.
پورستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې تر سره شوې. په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه ګډون کوو. په خو خود ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي، د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی لتونې تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه دې نه چې په شانګهای کې، په سار کې، وای شي کی یا پنورو دغه سمجالیسو کې لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل، زه فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې. علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامسته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي. د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې اوسه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي، په افغانستان کې نه ځای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د خلی او حیثیت لري، کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نشي، خپل موخف لري، د خپل مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري، نو په دې اساس باندې د دوی پریکړه چې دی هغه د خپل ګټو، د خپل منافعو، د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنی تر سره کوي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدردو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د زمکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه اومزه کې د اوبو د نشټوالي له امله وچتي. دوی له چارواکو غواړي چې د هلمند سین څخه د کانال ورته وکاشي ترڅو اومزه کې خړوب شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کریم ذکر را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي
دي سم زمج خوږ وګوري راسي او څوک را واسته وي وروره دا غږونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی اوږد سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتر کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګز وراچو هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب، مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای راکړي، مځکې راکړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړې دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر قراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونی مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه رود څخه موږ ته یو واله مسایده سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات را سره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو وس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه و وروره مې راته کاږئ، او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي هلته وځي، موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډیر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډیر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکی ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریز لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل سوي وي، خو بیرته یې چارې درېدلې وي. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه، خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو سخت نیوکه پاره ولیدي. څرګنده نه ده چې شاغل عباد دا خبره څو وخت کړی ده او چیرې کړی ده، خو په سب شوي ویډیو کې د ده د پاسه د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح عکس لیدل کې جوړ د غرس د پاکستان بیرغ لیدل کې شي. د دې موضوع په اړه بیا هم امید ظهیر مل را سره د لید به تفصیل وورو.
محمد بخنه د قلندرۍ باد چې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست ته یو ویډیو کې ښکاري چې د پاکستان بیرغ تر خوا راځړېدل دی او دا چې چیرته ناست دی هلته پورته د پاکستان د بنسټي ښودونکي محمد علي جناح تصویر ده. هغه په دې ویډیو کې چې په اردو ژبه خبرې کوي وایي چې غواړي د افغانستان د طبي پروګرامونه او تر پای طبي قوانین او تر پای تعلیمي نصاب چې کالج یې یاد کړی دی، کالج عموماً په پاکستان کې د لیسو پورې زده کړو ته وایي، دا نصاب پاکستانی شي. هغه دا څرګندونې معلومه نه ده چې کله کړي دي، خو ښکاري چې په پاکستان کې دي. ولې غبرګونونه ورته په ټولنیزو رسنیو کې خوراتون ښودل شوي دي. د غبرګونونو ته له اشارې وړاندې باید دام لیدونکو ته ووایم چې ما د طالبانو د روغتیا وزارت ویان سره دا موضوع شریکه کړه، تایید کړه چې دا ویډیو په خوا ثبت شوې ده. خو دا یې ویلې چې په ویډیو کې یوازې دومره ویل شوي دي چې غواړي طبي سیستم معیاري شي. خو شرافت زمان چې د امنیت وزارت ویان دی بیا په خپله فیسبوک پاڼه بل ډول نظر لیکلی دی او هلته بیا خورا توندې کلمې کارولی دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې برخه کې نیوکې کوي یا هغوی ته د دښمن خطاب کړی دی او انتقاد او تورې لګولی دی چې ګنې دوی نه غواړي په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي. په داسې حال کې چې د پرمختګ د دې ډول حالات روښانتیا یا سپیناوی نه دی وړاندې کړی چې دا څه ډول پرمختګ دی. آیا پرمختګ یوازې په پاکستاني قوانینو کې نغښتی دی؟ په داسې حال کې چې نیوکه کړې ده چې پاکستان قوانین چې دي هغه اسلامي او شرعي نه دي. په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې زموږ قانون اسلامي او شرعي دی. خود د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي هم تر ډیره پورې دا مسایل مطرح کړي دي. ځینې لیکلي دي چې طالبان چون پاکستان سره پټې معاملې او پټ تړونونه لري او غواړي په دې ډول باندې هغه تړونونه افغانستان ته راولي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د قلندرۍ باد پاکستان ته په سفرونو هم نیوکه کړې ده. فضل ربی شینواری نومیږي او دا لیکي چې قلندرۍ باد په افغانستان کې کم ولې په پاکستان کې ډېر زیات لیدل کیږي. طرفای د پولیسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اوسلی هم د عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبان د روغتیا د وزیر د نیولو او طرفای عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کولو غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې باید یو داسې نظام رامنځته شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي، انحصار له منځه لاړ شي او توطیه معلوم شي چې توطیه څوک په افغانستان کې رامخته کړي. د دې وړاندې قلندرۍ باد چې د طالبان د روغتیا سرپرست وزیر دی، پاکستان ته څو څو ځله تر وړاندې حقانیه مدرسې ته تر هلته هم په اردو ژبه خبرې کړې. موتر ډېر لرې نه یو څلور میاشتې وړاندې د پاکستاني خبریال سلیم صافي سره یو تصویر راغې چې هغه سخت نیوکه راپور تقریبا عکس کې ښکاري. څروان صاحب سلیم صافي د رئیس په ځای کې ناست دی، خو قلندرۍ باد لکه د یو عادي شخص په توګه تر مخه یې ناست دی. هلته هم نیوکه دا وه چې د طالبانو د یو وزیر سطحه او د پاکستاني یو عادي خبریال سطحه له دې تصویر راخیستلی او انګیرل شي. د طالبانو ویان زګی ولا مجاهد نامه پښتنه وکړه چې آیا دا یو ډیپلوماټیک عرف دی چې په داسې سفرونه کې پاکستان ته ساسي اړیکې خورا دومره نه کیږي؟ ځواب یې مجمنه و چې ځواب راکړي، خو ځواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی. د دې وړاندې هم د طالبانو په ځینې نورو چارواکو باندې دا نیوکه وکړي چې پاکستان ته سفرونه کړي دي، پر سفرونه یې کړي دي او تر پای د پاکستان سره خورا دومره نږدې اړیکې دي چې ځینې یو مهم اصولو ته چې افغانان په هغه باندې ډېر حساس دي، حساسیت لري پام نه کوي.
بله، ډېر مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان قدرمن اوردونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم کوم وخت ترلو دی افغانستان په اړه مطالب لرو او د غراز مو د سپورت له میدان خبرو. خو تر دې وړاندې د اوکراین د پاوز دی ویلوی اډ اپ اړه راپور لرو. د اوکراین پاوز نن یکشنبه اډ اکرې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر زرو ډېر روسی ځواکونه وژل دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ شهر بخمود خپل پوځي فشار ارونه نور هم زیات کړی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره ده. لده بوور مهرباني لودین صاحب.
د اوکراین پاوز نن ادعا وکړه چې په جګړه کې د روسي سباندې زر سرتیری په 1300 ساعتونو کې وژل دي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دا تر ډیره لوی ادعا ده او په 1300 کې په یو ورځ کې یا په 1300 ساعتونو کې د دومره روسي ځواکونو د وژلو ادعا ساری نه لري. بلخوا د مسکاو او اوکراین ترمنځ پر بخمود کې هم تازه جګړه روانه ده. البته جګړې تازه خو نه دي چې ویل کېږي تلفات هم لري دواړه لوري. بخمود هغه ښار دی چې په دې وروستیو کې د اوکراینی او روسي پوځیانو په کلک سنگر بدل شوی دی. لکه چې څه باندې یو کال وړاندې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ د بخمود ښار نیول اوس داسې ښکاري چې ستونزمن شوی د روسیې ته. دا ځکه چې د بخمود ښار نیول د لویدیځ چارواکو په وینا او خپله د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې ته یو ستراتیژیک ارزښت لري. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیفکا، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درسیز دفتر ادعا کوي چې روسیې په 1300 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری په بخمود کې لاسه ورکړي. خو ازادي راډیو نشي کولای چې د جګړې د ډګر دغه ادعا تایید کړي ځکه هلته فضا جګړې زده او خپلواکي سرچینې هم هلته موجود نه دي چې دغه ادعا په اړه څه وګوي. البته د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې بیا وایي چې روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال ترنه مرګ ژوبله اوښتی ده. بل ورته یوفینګ پریګژن چې د واګنار شرکت اجیر پوځیان په بخمود کې فعال دي، پرونه د بخمود په سیمه کې د مهماتو یو ډاکه لاري خوتلې چې هلته د دوی پوځیان فعال دي او ترڅنګ دومره مهمات هم شته. ولې دا داسې ښکاري چې په بخمود کې جګړه لا هم خونړۍ ده. دواړو لورو ته مرجوب لري. د مرجوب لپاره باندې تر اوسه یوازې د اوکراین د پاوز ادالرو او د بریتانیا د استخباراتو روسیه تازه د دغو تلفات په اړه څه نه دی ویلي. خو مخکې ویلي چې دوی به د بخمود ښار نیولو ته دوام ورکوي او ادعا هم کړی چې دغه ښار نیولې. خو اوکراین بیا وایي چې دغه ښار لا نیول شوی نه دی. د دوی د دفاع کرښې هلته لا هم شته او ځواکونه په مقاومت بوخت.
ډیره مننه لودین صاحب. اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي. بختیار ساحل را سره ده، له ده به واورو. ساحل صاحب
سلامونه څاروان صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو او نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه نن خپل سفر پیل کړی دی. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې نن تر غرمې وروسته د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په لور باندې ولاړه. د فوټبال فدراسیون خبر لمخې د آسیا د ملتونو او نړیوال مقدماتي جام سیالۍ به د روان مارچ میاشتې په 14 نیټه په تایلند کې پیل شي. افغانستان په پالف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره خپل سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د افغانستان ملي 19 کلن لوبډله سبا په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش د ملي 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د دوه ورځنیو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په ابوظبي لوبغالي کې پیل شي او دا به د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې لومړنۍ نړیواله لوبه وي، ځکه افغانستان تازه ملي 19 کلن لوبډله اعلان کړې ده. د پلان لمخې دواړه لوبډلې به لومړی دوه ورځنۍ سیالۍ کې د دین وروسته به بیا په درې اړخیزو سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم ګډون کوي چې په ټرینګولر یا درې اړخیزو سیالۍ کې به د مارچ په 13 نیټه دوی سره سیالۍ پیلوي او د مارچ په 1.5 نیټه به دغه سیالۍ پای ته رسیږي او بیا به د اپریل په 1 او 2 نیټه له سریلانکا سره دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د بنگلاديش او انګلند ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي هم بنگلاديش وګټل او په دې سره د درې شلوریزو لوبو دوه وګټل او دغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټل. په نننۍ سیالي کې د دوی آف سپینر بالر یا سوکتو پچون کې مهدی حسن میراز د انګلند څلور لوبغاړي وسوځول او هغه د دې لوبي غوړه لوبغاړي همونه ونومول شو. د ویل د چې د دې لوبو لومړنۍ لوبه هم بنگلاديش
ګټله. ډیر زیاته مننه ساحل صاحب. کور ودان.